ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر 3 بجو دا زما حق دی پروګرام خبريږي، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولی، پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې روزا اوتونبای ولقوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي په خوشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د له منځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتونبای ووای د دې وضعیت ډیر زیان خځیون جونې ګالي. د سالنګ لوی الاره د دوو اونیو لپاره د لویو مسافرونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل چې په تیرو 14 ورځو کې په سالنګونو کې د پرله پسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله دا لوی الاره د ترافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافروړونکي او باروړونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلرمې نیټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري، خو کوچني مسافروړونکي تیز رفتار موټر له دواړو خواوو پر دې لاره تلای راتلای شي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د ارزو ټلویزیون د اوو کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر ایس ایف د طالبانو دا اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین د لیندۍ په 14 د ارزو ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازه یې ورته مهر لاک کړه. د وزارت تور ولګاوه چې ارزو ټلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خپرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي عنانو سره په ټکر کې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو، د ښځینه ژورنالیستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو، او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پرله پسې هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي، او د ګولان په لوړو کې چې اسرائیلو اشغال کړي اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیرو لپاره هلته استولي. او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې دي چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون اعلان وکړ چې د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفو اعلان کړي. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالي چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلي دي چې د کابینې ډیری غړي لا هم دفترونو ته راځي. د وسلوالو د بیان له مخې جلالي له دې مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولاني سره هم لیدلی دي. جلالي په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې په ګډه د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره کار کوي. د وسلوالو سرچینو ویلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د زما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تای روشن په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه د قزا کې چې د خبرونه تر پای زمونږ ملته وکوي نن ما خبرونه د تازه غړې کړي د چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د تیبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحی وضعیت باندې غیظ کولای شي په افغانستان کې ورته مخالته د میندو د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې د چوس په غوړستوي کې صحی انسټیټیوټونه ته تړل کیږي خزینه کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې کار وکړي یا احیانا هغه ته د زده کړو اجازه ورکول کیږي دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغیزې او پایلې پرېښودلی شي پر همدغه موضوعات به نن په خبرونه کې مونږ بحث لرو له تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه هیله کیږي چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړئ له میرمنو مې ډیر زیاته تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په تړاو باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي ترڅو وشو کولی چې د اقل یو زمينه دیته د برابر شوي ترڅو دوی د اواز او چټول په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي په همدغه موضوع باندې په خبرونه کې موږ تاسو غوږی چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدل شي څومره باید پایلې ځان سره درلودل شي ورسره څومره د دغه انجونو په بندي سره د چلته غو باندې بندیز لګول کیږي دغه خالیګا چې را منځ ته کیږي څنګه ممکن کېدل شي چې بیرته د خالیګا د ډک شي او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدل شي دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکو نیسي تر څو خپل د ستونزو د هواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي زموږ د واتس اپ شمیره ده سلور سوا شل دوا ویا دری سوا یو اتیا ایوولس او ترڅنګ د تلیفون شمیره مو هم ده سلور سوا شل دوا ویشت ایوولس سلیریشت پینزه سوا یو دغه شمیره دي چې دغه شمیرو په اساس باندې تاسو موږ سره کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغه په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدل شي څنګه ممکن کېدل شي چې هغه ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دا غنجونې چې هغه وسم د تډیر ذات لیواله پاتې شي د سره د چې درسونه پاتې دي څنګه ځانو شي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي خپل نظریات هم ودی ولري را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخه متخصص ډاکټر صاحب محبوبه افغان ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټره خغله سنیتا بهرام او ترڅنګ د خزو خپل فعال غلي اوسنره ویو چې دغه پریکړه په تړه بده به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولای شي خپل حقوق ته ورسیږي اوس مرتوز مونږ درنو میلمنو ته اوس غلي محبوبه افغان مونږ سره وصل پاتې شي دا سلامونه غلي افغان وخت مو بخیر که تاسو راتوي چې په افغانستان کې پرسي مرکز بندیز د څل پاره دی
السلام علیکم والسلام مننه سه ماتم پدې مرکه کې یا پدې مرکه کې واخرا کړې دي او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خواندورونو ته زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېر لوړه ده او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکونکو یا د خزینه روغتیایي کارکونکو کمښت له وجې نه دی چې خزینه ډاکټران قابلې نرسان او د نور روغتیایي کارکونکو د کمخ له وجې نه یا لکبله زمونږ ډېرې مندې د زیږون په وخت کې او یا د مندواري په وخت کې یا د مندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حاله هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه څه سوې وه په 2000 کال کې دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې وې په سل زره کې او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي سي په دې کې قابل ډیر زیات مهم رول لري د خزو یا د مندو د روغتیا په برخه کې مخصوصا د مندواري په وخت کې او زیږون په وخت کې او د مندواري نه وروسته
بله آغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. تاسو ته خره خلاص یو خبرونه ته که تاسو راته وایي چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیز پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې صحي او روغتیایي ستونزې خورا ډېر زیاتې دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرېکړې نیول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیز درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته، او یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوب افغان ته. په ډیره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول، مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه وله، یا هم 50% وله. اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچا چې دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي، یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو، تر څو هغه کچه چې د مړین افغانستان کې ده ښکته کړو. اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګه نسایي ولادي ډاکټران د ایم ډی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوي دي یا بند شوي دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډېرې زیاتې منفي اغیزې لري، نه تنها د صحي برخه کې بلکې روغ روان د ښځینه وو په افغانستان کې ډېر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه نجونې بل خصوص چې نوی نسل ده نا امیده شوي دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجینر ته ناهیلي سوي دي، او د دوی شتون ته په ټولنه کې اړتیا ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینې په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړی، وو ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، روغتیايي حالت ته په کتو، دغه په هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي او مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، تاسو څومره لوی وخت د میرمنو لپاره بخت زغمې د لپاره چې ماشومان زیږوي؟
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي، او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس مهال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده، لا اوس هم صحیح سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولی نه شو، نو اوسني انسټیټیوټونه که بیرته واز شي کولی شو چې حداقل دغه کچه موږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې موږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزه د صحت برخه کې، دا کولی شي چې یو څه دا میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټیوټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین موږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده. اما اقتصادي حالات فیلحال په افغانستان کې بېخي خراب ده. همداسې بعضې رسم و رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې، دا هم د مور د ماشوم په مړینه کې ډېر زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده. ما په خپله د کابل په مرکزي ساحه کې 14 حوزې سره د تا جمع کړه چې څومره تعداد میرمنې امیدوارې دي. په دې کې په سلنه کې متاسفانه اتیانه تر 90% مېرمنې صحی مرکز ته نه ځي. د دې اتیانه تر 90% مېرمنې چې صحی مرکز ته نه ځي تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي، باقي منده فیصدي چې د دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي، دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته، دا یا اطراف څنګه ده. په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي په ولایتونو کې خو به بیخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي، همدارنګم قبل صیبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي ستاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولای. او همدارنګه لو د کاري په شفاخانو کې، په کلینیکو کې، په ډاکټر صیبانو، په متخصص صیبانو، په قابله صیبانو باندې زیاتیږي. او دغه اختلاطات د ډلوري په پروسه کې هم زیاتیږي، چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي. او متاسفانه ډېر یو غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته بیا هم درګرزم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکي هغه که په افغانستان یا په هره ټولنه کې وي، چیرته چې مېرمنې اوسیږي، د دوی شتون څومره ته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا ده چې پخوا موږ دا خبره کړې وه د ایس آی لمخې سي د میندو د مړینې کچه لوړه، ځکه داسې په دې کې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د میندې به بالکل له روغتیایي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې چې دي، دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا داسې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه سي چې خپل زیږون لپاره یا د زیږون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سی سی ورسی او لیغونه مرسته وغواړي. نو دا د دې پایله به دایي سي دوی به روغتیایي مرستو سره هیڅ لاسرسی نه لري او درملنې سره به لاسرسی نه لري. او څه څومره روغتیایي ستونزې دوی ته پیدا کیږي، هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي. او له یوې خوا خو به دوی روغتیا ډېر روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، بل دا د سید دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډیره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکلای یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي، او یا یو مور د زیږون په وخت کې یا زیږون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ځوان د لاسه ورکي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه. تر 15 کلنۍ، تر 10 کلنۍ، تر 15 کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي. نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکي نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام، تاسو در ګرځم. د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخه ملک څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و کنه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې چې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید خزینه پرسونل موجود وسي، تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د مؤثرې تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
څو تر اوسه پورې ام اس آی موسسه په دغه مړینې کچه کچه را ښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده، د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېر ښه موثر واقع شوی، یو څه دغه کچه حداقل کرا چټېدل نه په لوړوالي باندې روانه نه وله، خو اوس د دې تر څنګه د قابلګانو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلګان چې نوې فارغه شوې وي په دې انجمن کې به یې وضعیت اخیسته، او د انجمن ورته د ارتقای ظرفیت لوړولو لپاره بعضې پروګرامونه بدایه کول، هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډېر مؤثر واقع شوي، او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه وه رسېدلې چې اوس رسېدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او دارنګ قابلګانې مونږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوې میتودونه ورزده شي، دارنګ نوې سکلونه د ډاکټرانو د تجربو، د مشر ډاکټرانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبانې، قابله صاحبانې باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوې تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره، همدارنګ د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوې میتودونه، نوې تداویانې چې دي، هغو څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړو په دې برخو کې چاغونه استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوې نسل چې غواړو په طبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکي د افغانستان طبابت ته یو خدمت وکړي، دا موږ بندو. نه تنها که موږ د مورو د ماشوم مبینه ونیسو، نور برخې په طبابت کې هم ډېرې ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څانګه. یو میرمن چې غاښدار ده اوسي، یو نارینه هغه تداوی کړی ښه ده که یو ښځینه ډاکټر تداوی کړی ښه ده. همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دې ته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوزي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بېرته وازنه شي او قابله صاحبانې کمبود سره موږ موادي نو شو، خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قابله صاحبانې ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قابله صاحبانو سره حتی ځینه ډاکټران په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکټرانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نه شي، میندې مجبورې دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کارځیابي کړو، ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري، هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغوی ته اقتصادي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان له اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګزاره، حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي، دي او دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه. آغلی روفیه، موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به وپوښتو چې برښتیا هم په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې دی، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې، د هغوی په همدا حال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پیل کړی اوسئ. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه، په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه، بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید، له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري، او منطقن که و گروه ده اوسانه حکومت به هیچ کم دلیل او به هیچ کم منطقی دلیل نغواری چنجون لطسین ما نکری او دوی اصلا ده انجون یا ده افغانستان یا ده خوز ده آینده پر فکر نکه دا چه که نن انجون ده تیبی برخی نمانشی ده دوی آنده بچنگش اوشی او دوی بچنگ مختلار شی متاسفانه دا بندیزون خپل انجون باندې تاثیر کوي د دې صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي ډېری نجونې نن په آخري سمستر کې و نن د زده کړو نه پاتې شوي دي او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضری حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کیږي او دا ستیپ به ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کیدل او د دې د امید دروازه تړل کیدل یو ملت باندې مستقیما د اقتصادي حمله ده د اجتماعي حمله ده دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تر اوسه هم کولی نشو چې خپل انجونو لپاره کار وکړئ دا هم نور بندیز دا هم نور محدودیتونه او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه داسې یو کلک فرامین د انجونو پر وړاندې راوړي چې خپل انجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د انجونو نه او د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي
مننه بل مسله لکه څنګه چې تاسو لزمګه نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندي دغه د پرمختګ لار د دوی پرمخ باندې نور غلارې چارې بندي چې دوی وشي کولای د خپل واده باندې لپاره دوی پکې کار وکړي هغه که صحیح برخه ده د تورته نور برخه پکې کېدلی شي دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي
اوس چې دا آخرنی محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې همغه هم شایاد دی دا چې همغه هم تړل کیږي متاسفانه ګام پر ګام استیپ با استیپ دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کیږي دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري او خپله د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې په دې وضعیت کې دی په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي دا زموږ هیوادوال ټولې پوهېږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو دا دروازه تړل کیدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که موږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي او دا آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نشي او یوازې موږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي او په کوم حق دوی کولی شي چې انجونو په کور کې کینوي متاسفانه نو د آخري امید و چې نجونو انستیتوت ته تللی اوس دا امید هم وتړل شو او هیڅ کوم داسې امید نشته چې موږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخ ته لاړ شي نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله نن یا سبا هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري نو آهسته آهسته دا تدریجي ده د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپله د مملکت نه دی
مننه اغلی نروفی ډاکټر صاحب افغان تاسو ته تر کړم وړاندې ډاکټر صاحب احرام زین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی وای دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډېره تجربه لا ډېره زده کړې موندلې وای او په دغه برخه کې دوی تجارب ډېر زیات شوي وای ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دې ولري دا لارم پې بنده شله څومره هلته اړتیا دې ته چې باید په سی برخه کې کار وشي، په سی برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجود وي، په سی برخه کې نوینجونو باید زده کړې کړې وای، ترڅو دغه نوی نسل چې ځوانان نیږي یا دوی په د افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وای او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وای، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهم دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهم په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې بعد روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه څه وایم، چې دا یوازې پنجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغۍ سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه، دوی ته پیش سوی دی چې دوی که مندوار هم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټره راځي یا به ښځینه کارکوونکې، روغتیایي کارکوونکې یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي، نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور داسې د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده، یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر 15 کلنۍ، 10 کلنۍ، 15 کلنۍ، حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې، روزنه او ښوونه پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپل ناروغي، نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي؟ او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو د روغتیایي کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی، اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نور هم کار وکړي. روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نور هم کار وکړي، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې، دوی به هیڅ کلم ناری، که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي، د بل شي لپاره هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، چې حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساوند د دې اړتیا خو ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوکم، او دا یوازې ښځینه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړ سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړ سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه موږ په ټوله، حتی په نارینهو باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینهو باندې، ټولو باندې ډېر ناوړه منفي اغیز لري.
مننه، ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي، ترڅو دغه د اړیکو مسله هم حل شي او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اوریدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یو مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیهي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي شته پرسونل چې د ښځینه ده دغه بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. ډاکټر صاحب بهرام که زما آواز اورئ تاسو مهرباني وکوئ په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص ښځینه پرسونل دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې کومې قبلګنې نرسان چې دي دا بحثونه کولی شي کنه لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې قبلګنې نرسان ونه لرو دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د ښځینه صحي پرسونل کارکوونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان که تاسو زما آواز اورئ مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېر مننه. دا خبره ستاسو بالکل دا خبره زه تاییدوم په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو نو څو کاله وروسته به موږ بالکل روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي یوازې د نو دا یو ښځه یو مور یو خور دا د یو کورنۍ غړې ده او په هغه کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته خاوندم شته زویم شته په هغه باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولی شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه سي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو ارتیا زیاته ده دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي دې لپاره هغه ډاکټرانې سي که په داخل کې دي که بهر کې دي که لګوندي نه راولي که هر ځای نه او څوک سته او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغوی لکه هغوی نور هم تشویق سي او یو نورو تم بلنه ورکړل سي سي راسي هیواد ته او یا داسې که آنلاین کولی سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي سي د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي نو لکه په کلیو کې باندو کې لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې نو په هماغه منطقه کې سي چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي نو د هغه مندو لپاره به دا ډیر ګټور ثابت سي ځکه چې دوی به لاسرسی لږ اسانه سي نو کله کې چې کومې مندې ځوان کوي سي هغه اول خو د دوی خپل هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي هغه نه سي کولای بل داسې کله ناروغم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسي نو هغه لپاره به دا مسافه دومره زیاتې سي دوی اخر ته راولي یا کابل ته راولي یا کوم بل ولایت ته بیا سي چیرې د روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي او کدا موږ بند کو بالکل نو دوی باندې ټوله دی امید دی هیله لارې بندیږي نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیر زیات ناوړه اغیزه کوي.
مننه ډیره زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اردوونکی د ټلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه مهرباني وخت.
وعلیکم السلام خورجان سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو ته درمن اردوونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ وي.
علیکم سلام مهربانی
مننه خدای خوشاله کای او سلام ملمنو ته ما خورجان را به سم موضوع ته دا کم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي خورجان موږ په دې لا بیل رسنی چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرم شاولې خورجان د سیم نه کیږي د نړۍ سره باید موږ جوابات برابر کو خورجان ځکه دا کم نوې بندي چې وس پر خوند باندې لګیدلې دي مثال د خبرې د تبیز ذکر د خورجان دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په ځان دي مثال موږ د وطن په تاوان دي خورجان نو حکومت هم ان شاء الله د سده سنې دی ویلې دا چې ویلې دی وس اکثر رسنیو کې د سره پورن لري چې مثال موږ لاس ورځې بعد دوی ته مهلت ورکو بعد لاس ورځې ان شاء الله دا چې ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکوي وکیل نمبر د دې هر کله کې خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي تبي ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو هر کلمې کې په بیلابېلو خپلوونه کې موږ ویلي د خورجان چې موږ شزینه د اکران ته ضرورت لرو شزینه د اکران ته ضرورت لرو نو حکومت باید که بندیزونه باندې لګي خورجان یا غنور مکتبونو مثال د خبري پانتونه که باندې وي دي ته خو اړتیاس خورجان دې ته د عرب غان اړتیاس ځکه چې نه ډاکټرانی کړه غاښو ډاکټرانی خورجان کړه اپریشن ډاکټرانی تاسو وګورئ مر په یمن ولایت کې مر د اپریشن یو شګه ډاکټرانه لرو یو شګه نرس نه لرو خورجان چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر مر نه لرو نمبر که چیرې دغه زمينه برابر سي خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وځو او د افغانستان خلک راګرځیدل د ایران ته هم راګرځیدل د هند ته هم راګرځیدل دلته داخل چې خپل افغانستان کې شذنه د ترانې خورجان اړتانه ست چې د بل مرکزو زموږ د حکومت صدې افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې د امر سره ځینې کوي چې دغه شذنه دغه ته خورجان اجازه ورکړي دا د تب ذکر ته بندوق باندې بندیز ونه لګي خورجان دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د تب پر دغه لګولې خورجان د تب دغه ته ذکر ته ډیر سخت کار کوي مخکې ما اشاره ورته وکړه چې ته تر څوبه مش بهر ملک روانې خپل په ملک شذنه د ترانې خورجان روش ورکوي سي مثال زیات سينو بهر ملک ته افغان خورجان اړتانه لري چې بلار چې دا موږ غوښتنه د خورجانې
رضیت مننه ژوند دیوسی ډاکټر صاحب بهرام تاسو به در وګرځیږم رښتیا م په خارونو کې کومه تاسو ګرالته مونږ د خزینه ډاکټرانو لکه مخسر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږ سر ورسکو حالته څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته ده یا سي خدمات نشته ده یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې وسی د ولایتونو حالته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده څومره دغه مسله ته پکتو باید هي خدمات موجود وي قبلګان موجود وي ډاکټران موجود وي که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود دي دغه شته ډاکټرانو چې دیدم ممکن ما خپته قوت سي ممکن د کار نور هغه توانې دوی سر نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي که دا بلار چرمه ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور غونډي ودونه ته پاتې کیګو
په ډېر خوشنۍ سره سرنګا چې زمونږ اوروري ادونه وکړه په هلمند ولایت کې وخت زینا ډاکټر نشته ده په مکمل د هلمند روزګان زابل نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زوم چې دا په دې ځکه موږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټرانې لرو چې هغوی د زوم فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري لکه ډاکټر صاحب فرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې نو په اوسني شرایط کې چې انسټیټیوټونه بندي دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم که دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله نو په ډېره خوشینۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه په دې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره په ډېره کم آګاهي یا ما سره په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته به ځي او هغوی به تداوي کوي او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم و رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوی لپاره نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دا هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته او هم دا چې موږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې دوی ته بنه راتل ځکه چې دوی ته یو ننګو یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپلوان به دوی ته بیا تانه ورکوله چې دا ډېر ناسمه رواج ده او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه باندې او په ډېرې لرې سیمو پرتو کلي کې صحي مرکزونه نشته ده نو دغه ډېر ناسم چلند ده که چیرې موږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې هستماتولوژي بخش کې نورو څانګو کې اورتوپیدي بخشو کې حتی د د سینې د سرطان بخش کې موږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي، څنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپل میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغه د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسې هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي، یو شاه واخلی، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زموږ خلک زی پاکستان ته او یا هم ایران ته زی خپل تداویان مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زموږ زی هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انستیتونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلی کې، تر کوم جنه چې زه هارت و همه هدا اقل سلورونه تر پینزه بابا او پی ډی سره په کلینیکونه اوسې، چې هدا اقل د امیدواری دی دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل ډیلیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره احکام کو، خو که چیرې د انستیتونه باندې پانتونونه باندې مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخیر راتلونکي ته.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیولای دی چې له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کړه د موضوع په اړه باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم سورجان خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکیلې او احترامات وړاندې کوم. استاس د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالی.
وعلیکم السلام، مهرباني ته.
مننه. یو کثرنګ ساتل صاحب وویل دته سلامونه وایم او ډېر څه نظر ورکړي. روسیا هم مست افغانستان کې په هر شعبه کې نو شوزنه یا زنانه کارکونکو ته ضرورت لرو، باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډیرو شعباتو کې خاصتا په طبي کې خونو بیخي لازم او ضرور دي، حتما باید یې، ځکه چې طالبانو هم ضرور بللی چې ضرور نه بللی، نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ یا د طبي تعلیم دا به نه بندیږي، ځکه چې د لس ورځې وخت ورکړی دی موږ به وګورو، او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، نو دا حتماً زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري، یا مبادا د الله پاک ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل یې سره یو مراجعه کوي، خو تر نارینه ښځه خامخا ښه وي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي، او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي. نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو، خدای دې وکړي چې طالبان هم ودې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسو څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یک شنبه او په پنجشنبه باندې، د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته زنګ نه ویل کېږي. نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي.
مننه،
مننه. مشرتابه زخه هیله لرو، مننه
ډیر زیات مننه تو خسیب مننه زمونږه اوریدین کې ول چې خپل نظریات د خبرونه په تړاو باندې دوی وړاندې کړل او متقضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار چې د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې اخلي روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې موږ تاسو غواړو چې پرې بحث کو آیا په افغانۍ ټولنه کې انجونې محوه کېدلی شي ښځې محوه کېدلی شي که نه دا ټولنه دا او د ښځو شتون د ښځو بېلابېلو برخو کې کار کول ته اړتیا شته ده
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خواته کې ګوښه کړي نشي کولی ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی خدای د هغوی تر څنګ دی او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په همغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې وشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو موږ بېلابېل ویډیوګانې ولیدل چې ښځو او نجونو یو بل ته خپل یو بل ته روحیه ورکوله یو خواته دا چې زموږ اوښکې جاری شولې ځکه چې موږ ګورو چې زموږ نجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي یو بیچاره وضعیت ورباندې دی چې هیڅوک د دې تر څنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي وایي موږ د یو بل تر څنګ یو خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې دا حکومت نه که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کړي په افغانستان کې محوه کړي هیڅ کومې کولی نشي یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي بله شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولی چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي زه مطمئنه وه چې انجونې هیڅ کومې خپل روحیه له لاسه نه ورکوي یوازې زمان دوی نغستل کیږي او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه ترلاسه کیږي او نغستل کیږي چې دا خپل یو بل برخه داده چې نړیوال عکسالعمل هم راښیي دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال غبرګونونه ښیي هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د نړیوالو پر وړاندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي او دا خپله معلومدار دا ده چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلق ته کوم توجه نه لري خپل نړیوال هم د زمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي یوازې انجونې محدودیږي او حذف مکمل دا هیڅ وخت به مکمل هزبنی شي ځکه چې زموږ نجونې او زموږ ښځې پیاوړې دي او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي بل شکه چې تاثیر کوي مګم هسې تاثیر نه کوي چې زموږ نجونې او زموږ د وطن ښځې یو خواته شي یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاړ شي او تسلیم شي
ډېر زیاته مننه د خبرونې په دې برخه کې بیا هم زموږ یو اوریدونکی موږ سره په تماس کې دی وګورو چې دوی څه نظر لري سلامونه وخت په خیر میرمن
زنه یو سلام تا ته یو سلام المنو ته افغانم د ننګرهار نه
مهرباني افغان سي
شاله او ته خور جانې که زما لور انجینر ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه بل ملکو ته خو نه کوي کنه دا ډېر افغانان پرې سنباله کیږي پوه شوې نو بس چې راغی مکتبونه بند پانتونونه بند ښځو پسې راغستی دی ورور غونه پوه شوې نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي یو لس قدمه دوی مخکې شي یو شل قدمه نړۍ به را مخکې دې پلو به را نږدې شي مونږ ته نو مونږ چې شی نه مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو نو ټیلم نه ورکوو دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي نړۍ مونږ سره هغه وکړي اول خپل عملونه وګورو مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی حق حقوق نشته بل نشته ظلم پوه شي همداسې ښه پریمانه دی مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره خو تر کومه پورې به زه درته وایم که نه چې دا دې واغی خو خپل ننګ افغانستان کې اوسېږم، افغانستان حال ماته معلوم دی. زمانه وینې سپوز یو ماهی بیمه د ننګرهار نه، نو زمونږ حقوق نشته. مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي، دا 10,000 پوه شئ، دا د کال 10,000 ورکوي. هغه هم یو روپۍ اوس واخله، یو روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، یو روپۍ اووه میاشتې بعد واخله، نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي. موږ ته ګروان یو، نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري پوه شئ. خو دوی ته زه دغه وایم چې د ښځو شادې پرېږدي، وروره ګوله پوه شئ، تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونه سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېلمه، دوی خو نه مېلمه کېږي، ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي، نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي. که شل قدمه دوی مخکې شي، یو پنځه قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجان یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کوم. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینې وایي سوریه د پاچا دی، مبارک دی او مبارک دی، که نه مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو. پوه شئ، افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوام نه مړ کېږي او دې جنا هلته دغه ورکوي. پوه شئ، خورجانې خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله.
ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې پر دې مسالې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده، هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کې، څومره نورې برخه د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټران ولرو؟
بلې، په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته. دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټرانې ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د مېندواري و زیږون لاغه نه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغي دي، که دا د زړه ناروغي ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده، یا د که د هډوکي ده، که د ګردې ده، که د جګر ده، که هر تکلیف چې ده، خو د بدن ناروغي ده. نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو، خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا سی اوس فلحال ده د میندو لپاره ده، یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساونډ ته، فیزیوتراپی ته، او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخو ته. مخکې مونږ یو اورېدونکي د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو څه ده، د بدن هر غړی چې ناروغ سي، ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو ډېره خوښینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي، د دې په ځای چې زیات شي، چې اړتیاوې زیاتې دي، چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپل زده کړو ته به تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بیرته دا مرکزونه خلاصېږي، تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر ده چې لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي، او د دوی غږ پورته کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام. ستاسو نه به پوښتنې وروستۍ مطرح کړم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدلی چې سره دی چې دومره هیوادونو غبرګون ښودلې دې مسلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونې کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې دوی درس ویلي بیرته دغه زده کړې فعال سي؟
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي، خو
سمه ده تر یو حدا پورې به یو څه مثبته اړخه ولري، خو کچیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته، کچیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان د ځینې ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي، اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونه پوهنتونونه مکاتب دا ټول پرانیزي او خپل فعالیتونه د شروع کړي تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو. او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتماً یوه ورځ نه یوه ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي. فعال حال په خپل کورونه کې حداقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50 لږ 50% تحصیلي یا هم ابتدایي تحصیلات